라디오.
شنبه د غوی 28مه د می یو لسمه د ساده رډو د نن ورځې خبرونه پیل شو. د ماشام تورو بجو د خبرونه په منځني صف 12 پښنوی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ساده رډو د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 هم خبري شي. روان خبرونه احمد چیبر د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه مختوړم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې به وړاندې د دوو امریکایي سرچینو په استناد واوري چې د افغان ځواکونو د بودیجې یوه برخه به امریکا له مکسیکو سره د دیوال پر جوړېدو مصرف کړي. لومړی خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال په زور له خپلې خاورې ونه شړي. د افغانستان کرکټ ټیم سکاټلند ته د دوو منډو په توپیر ماتې ورکړه او په فارس خلیج کې امریکا خپل محارب قوت زیات کړی. بشپړ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر ستنېدو ته اړ نه کړي. د کډوالو او راستنېدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وویل دی وای موږ له هیڅ هیواده په زور د افغان کډوالو له ایستلو سره موافق نه یو، نه له ایران نه له پاکستان نه له عربي هیوادو او نه له اروپایي هیوادو. خو کوم افغانان چې په خپله خوښه افغانستان ته راځي هغوی ته چمتووالی لرو تر څو کار ورته پیدا شي او اوس پر دې کار کوو چې شغل ورته پیدا شي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال عباس عراقچی د چهارشنبه پر ورځ وویل که پر ایران د امریکا د متحده ایالاتونو بندیزونه سخت شي او د ایران د تیلو د خرڅلاو مخه ونیول شي دوی به له مجبوریته له خپلې خاورې افغانان وباسي. د افغانستان د کډوالو د چارو د وزیر په وینا تیر کال تر 1000 ډیر افغانان له ایران افغانستان ته ستانه شوي وو. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسی جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته چمتو دي. اخلي نورستانی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
کور بالا کابل لزامه داره تدقیقات
دا وایي د کابل په حوزه کې د ټاکنو پر پایلو کار روان دی. دوی ناحیې او 14 ولسوالۍ لا پاتې دي. هڅه کوو چې شنبه اعلان کړو خو کوونه شو یکشنبه سل په سلو کې اعلان شي. د ولسی جرګې ټاکنې له غزنی او کندهار پرته په ټول افغانستان کې د اکتوبر په 3 او 28 وي. په کندهار کې د امنیتي وضعیت د خرابوالي له امله خلکو د اکتوبر په 28 رایې ورکړې. په غزنی کې لا هم انتخابات نه دي شوي او تمه ده چې د ولسمشرۍ له انتخاباتو سره یو ځای ترسره شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاټلند د کرکټ لوبډلې ته په 2 منډو ماتې ورکړه. دا سیالي د سکاټلند په مرکز ایدنبرا کې وشوه. افغان لوبډله د سکاټلند سربیره د می په 19 او 28 له آیرلند سره لوبې لري او تر نړیوال جام یوه اونۍ مخکې به له پاکستان او انګلستان سره هم نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره مسابقې وکړي. د یو ورځنیو لوبو نړیوال جام د رواني میلادي میاشتې په 1/3 پیل شي. د کرکټ دا نړیوال جام به د 100 ملي لوبډلو ترمنځ په انګلستان او ویلز کې د جولای تر 14 دوام وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په منځني ختیځ او فارس خلیج کې محارب قوت زیات کړی دی. د سیمې ته جنگي بیړۍ لیږلې او د پټرویات توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. واشنگتن وایي چې دا هڅې د دې لپاره دي چې د ایران د تهدیدونو مخه ونیول شي. واشنگتن د ایران د تیلو او فلزاتو پر صادراتو بندیزونه لګولې دي او ویلې دي چې پر دغه هیواد دا فشارونه د دې لپاره دي چې له ناوړه فعالیتونو لکه د اټومي وسلو د پراختیا له هڅو لاس واخلي او په سیمه کې له وسلوالو سره مرستې ونه کړي. امریکا سیمې ته B-25 جنگي الوتکې هم استولې او د ابراهام لینکن په نوم ستري بیړۍ یې لیږلې چې الوتکې انتقالوي. بل لور ته د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله له امریکا سره خبرې ونه کړي. د ایران د دې پیاوړي ځواک مرستیال مشر یدالله جوانی پرون د امریکا د جمهور رئیس د وروستیو څرګندونو په اړه په غبرګون کې ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تنسنیم خبرې کړې دي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحده ایالاتونو جمهور رئیس ډونالډ ترامپ وویل چې د ایران چارواکي کولی شي چې دته زنګ ووهي او خبرې ورسره وکړي. امریکا وایي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانې وزیر سټیفن منوچین ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ. منوچین دا خبرې پرون د امریکا سی این بی سی تلویزیون ته وکړې او د نورو جزئیاتو له ورکولو یې ډډه وکړه. تر دې مخکې د چین د سریاسم مرستیال لیو هی خبریالانو ته ویلي وو چې خبرې مناسبې وې. د بلومبرګ خبرونې په باور د چین او امریکا د استازو په خبرو کې لږ پرمختګ شوی دی. دا لا نه ده څرګنده چې دواړه خواوې به بیا کله خبرې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون د 200 میلیارد ډالرو په ارزښت د چین پر یو شمېر صادراتو تعرفه له 10% 15% ته لوړه کړه. ټرمپ پر ټویټر ولیکل چې دا به امریکا ته زیاته ګټه وکړي. د چین حکومت ویلي چې متقابل عمل به وکړي. دا خبرونه دا سجی رڈو سہارانی خبری مچل آوری. د سره پرون خبره شوې دي چې له افغان ځواکونو سره د امریکا د 2 میلیارد ډالرو له جملې څخه به 200 بیرته ستنیش.
که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه دا پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې د سولې په پروسې باندې هم منفي اغېزې ولري.
د امریکا او طالبانو د شپږم پړاو خبرو د بشپړېدو په اړه مو د شینکي کړو خیل نظر اخیستی.
خلیزادم چې واقعاً امریکا په دې باندې باید نگران وي چې هر څومره دا مسله نور اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې هم د طالبانو د بریدونو اغیز د سولې پر بهیر څیړل شوی. د خبرونې په روسیو کې د ژوند رنګونه په پروګرام کې په کابل کې د ښاروالۍ لوی وکار کوونکي سره شغېدلی یو.
دا جوړ چې په کوو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. پلاستیک په کار چی، کاغذ په کار چی، هر شی په کار چی، کمنګار څه لګیاوی وي، ګټه نه کوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت دوه سرچینو ویلي چې واشنگتن غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د بودیجې یوه برخه د امریکا او مکسیکو ترمنځ پر دیوال ولګوي. کانګرس روان کال د افغان ځواکونو لپاره 4900 میلیونه ډالر ځانګړي کړي چې څه باندې 600 میلیونه به له مکسیکو سره پر دیوال مصرف شي. تفصیل د فرشته جلالزی په راپور کې.
د امریکا د دفاع وزارت دوه معتبرو سرچینو رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دې پلان د عملي کولو لپاره تقریبا 604 میلیون ډالر له هغې بودیجې چې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره ده اخیستل شوی دي. د دفاع وزارت د چارواکو د هویت د پټ پاتې کېدو په شرط خبرې کړې دي. د هغوی په وینا د مکسیکو سره د دیوال جوړولو لپاره تر ټولو زیاتې پیسې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې اخیستل شوې دي. د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ له بودیجې د 604 میلیون ډالرو کمول دا معنی لري چې دفاع وزارت د افغانستان لپاره بودیجه له هغې اندازې چې کانګرس تصویب کړې وه کمه کړې ده. د امریکا کانګرس د 2019 میلادي کال په مالی بودیجه کې د دفاع وزارت ته 4.9 میلیارد ډالر د افغانستان لپاره تصویب کړی وو. یو امریکایي چارواکي رویټرز ته ویلي دا له افغانستان سره زموږ د تعهد پر څرنګوالي هیڅ تړاو نه لري. د امریکا کانګرس تر اوسه په دې اړه غبرګون نه دی څرګند کړی. د افغانستان دفاع وزارت هم څه نه دی ویلي، خو په افغانستان کې د ناټو د ځواکونو پخوانی سیاسي سلاکار شفیق همدم وایي چې دا د کابل او واشنگتن د ډیپلوماسۍ جدي کمزورتیا څرګندوي. شفیق همدم وویل دا څرګندوي چې د افغانستان حکومت په خپلو خارجي رابطو کې دومره کمزوری دی چې واشنگتن د افغانستان د ځواکونو لپاره پیسې په بل ځای کې مصرفوي. هغه پرون له واشنگتن ازادي راډیو ته وویل
د دې انزار نظر ډیر اندېښمنیم چې د خطر شي موږ تاسو ګورو چې په افغانستان کې د جنگ سیزن ده. اخواته طالبان سره د سولې مذاکرات خبره روانه ده. حکومت غواړي چې په فشار وارد کړي. که په داسې حالاتو کې د افغان امنیتي ځواکونو نه د بودیجې نه دغه پیسې واخیستل شي، زه فکر کوم چې په لویه کچه باندې افغانستان امنیتي حالات باندې او حتی د سولې په پروسې باندې هم منفی اغیزې ولري.
شفیق همدم وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ثابته کړي چې غشتلې دي او حکومت اړتیا ورته لري، خو په رهبرۍ کې کمزوري شته. د همدم له نظره دا چې د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونه لا هم د سرپرستان لخوا اداره کیږي یوه اساسي مسأله ده. د امریکا دفاع وزارت په داسې وخت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د ملاتړ لپاره بودیجه کمه کړې چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د وسلوالو طالبانو او داعش پر ضد په سخته جګړه کې ښکیل دي. له بله پلوه د متحدو ایالاتو د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د طالبانو له سیاسي استازو سره د افغانستان د ولس کلنې جګړې پر پای خبرې کوي.
په راپور کې مو د شفیق همدم څرګندونې واورېدې چې د افغان حکومت له منتقدینو څخه دی. په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ د خبرو شپږم پړاو د پنځشنبې په ورځ پای ته ورسید. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد چې په دې خبرو کې خلیلزاد چې د امریکایي پلاوي مشي یې کوله په دې خبرو کې د ساوکا خو ډاډمن پرمختګ خبر ورکړ. طالبانو هم دا خبرې مثبتې ارزیابي کړې دي او طالبانو ویلي چې اوس د بل پړاو تر پیل پورې د اړوند موضوعاتو او پرمختګونو په اړه سلا مشورې کوي. احمد تکل د دې خبرو پر نتیجو د ولسي جرګې د شپاړسمې دورې لغړې شینکی کړوخیل سره مرکه کړې.
داسې یو اټکل له طالبانو سره یا له امریکایي چارواکو سره او یا لږ تر لږه دلته په افغانستان کې دننه له سیاستوالو څارونکو سره شته چې دا خبرې به بالاخره څو پړاوونه نور روانې وي او څه وخت به پای ته رسیږي؟
دا زیات پیشبیني کېدله په دې باندې نشي، ځکه چې طالبان اوس یو پسته یو بینالمللي پلاتفارم ته وتلی دي، په منطقه کې ځان ته حامیان پیدا کړي دي. نو همدې خاطر امریکا هم په ډېر حوصله مندي باندې دوی سره مخ کېږي، ځکه چې دوی زیاته امتیازګري خواته فیصله لاسه چې فیصله غواړي چې دوی ارشد لاسته راوړي او نور بیا ځان سره شریکه کړي. نو په همدې خاطر باندې تر څو پورې چې دوی په حامیان باندې کافي فشار رانسي او یا هغوی په دې باندې قانع نسي چې په دې پروسه کې د لاس زیات نه وهي، تر څو پورې زر په زره یو نتیجې ته سره ورسیږي. نو دا مربوط دا ده چې د منطقې لوبغاړي، استخبارات، ممالک، هغه کسان چې په دې په افغانستان یا منطقه کې زینفه دي، تر څو پورې چې دوی مداخله روانه وي او د دوی خپل هغه اندېښنې حل شوي نه وي، زه فکر کوم د ټولو په اند باندې همدا خبره ده چې دا خبره به کافي غځېږي.
نو د دې معنا دا ده چې جګړه به دوام کوي؟
متاسفانه جګړه دوام کوي. شاید هغه یو تکتیک چې طالبان یې هم کاروي، فکر کوي چې څومره دې جګړې ته مثلا زور ورکړي، او شاید حامیانو مشوره ورته هم دا وي، خصوصا د پاکستان چې تاسو څومره چې کولای شئ فشار راوړئ تر څو پورې پس هغه امتیاز لاسته راوړئ او زیات امتیاز لاسته راوړئ، چې متاسفانه دا یو صحیح تکتیک نه دی. دغه یو تکتیکي اپروچ ده یا برخورد ده چې دوی غواړي چې که څومره جګړې ته دوام ورکړي نو دوی به امتیازګري زیاته وکړي، چې متاسفانه افغانان واقعا د دې خبره باندې ډېر خفه دي او د اوربند مسله ونه شوله. او چې افغانان غواړي سخت لومړیتوب ورته ورکوي، هغه د اوربند مسله ده، ځکه چې هره ورځ دواړه طرف ته صرف افغان وژل کېږي.
ښاغلی خلیلزاد د شپږم پړاو خبرو له پای ته رسیدو وروسته پر ټویټر په خپل پیغام کې د هم لیکلی دی چې په دې خبرو کې زیات چټکتیا یا سرعت ته ضرورت شته. فکر کوي د هغه مقصد هم همدغه دی چې د تاسو یې په اړه د اوس خبرې وکړي؟
بالکل. ان خلیلزاد هم چې واقعا امریکا په دې باید نگرانې وي چې هر څومره دا مسله نو اوس غځېږي یا دوام ورکوي، په دې کې د منطقې مداخله زیاتېږي، ځکه چې د منطقې ممالک په نیت باندې دا شک لري چې هغوی غواړي چې دا لوبه یا دا پرېکړه امریکا ته ډېر قیمته تمامه شي. نو ځکه خلیلزاد به حد اعظمي کوشش کوي چې دا موضوع ته زر د پای ټکه کړي تر څو پورې فیصله هغه جبران د خسارې ډېر زیات نه وي.
بله. او میرمن کړوخیل، وروستۍ پوښتنه، تاسو باور لرئ یا فکر کوئ چې دغه ټول جریان حقیقي دی او دواړه خواوې غواړي چې نتیجې ته ورسیږي؟
په دې باندې مطمئن یم چې امریکا نور د جنګ دوام څخه خسته شوې، ترامپ هم انتخابات خواته روان ده، او هم په دې باندې نگرانه ده چې نشي چې طالبان د نور ګروپونو یا نور ممالکو لاسته ونډلویږي او دوی ته به یو بل تهدید په دې منطقه کې جوړ نه شي، یا مستقیم دوی ته یا غیر مستقیم دوی ګټې ته په منطقه کې. طالبان بدون شک په دې کې شک نه لرم چې طالبان به نور له جنګ له وژنې نه یا له وژل کېدلو نه به دوی هم خسته شوي، اما دا چې په طالبانو باندې څومره فشارونه دي، څوک نه څه غواړي، ځکه چې دوی هم اوس فعلاً په افغانستان کې متوتر نه دي، دوی د باندې دي او د دې کورنۍ مثلا په نور ملکونو کې په اسلام په مستقیم شکل په ګراوګان کې پاتې دي. یو اندازه خو دې باندې فشاري چې دا جنگ ته دوام ورکړي یا د نورو د خوښي سوله راسي چې د ځینې ملکو ګټې کې خوندي پاتې شي. نو زه فکر کوم چې طالبان به یو اندازه کاملا یو استقلال ته ونه لري څرنګه چې دوی غواړي. او زه مطمئن یم که دوی کورنۍ خوندي وي په داسې ځایونو کې وای شي، دوی زر تر زره یو موافقې ته رسېدلی وای او دې حالت ته پای ټاکلی شوی وای.
شینکی کډوخیل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
و په جو 15 دقیقې دی د نړیوالو چاپی خبرونو پانه راډو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. دغه چاپی خبرونو ته فریبا ظاهر کتنه کوي.
نیویارک ټایمز تر دې سرلیک لاندې لیکنه لري: طالبان په داسې حال کې چې د سولې خبرې کوي د مرستندوی کارکونکو پر ضد نوې جبهه پرانیزي. د مقالې په پیل کې راغلی دی: روانه اونۍ چې کله طالبانو په کابل کې پر هغې موسسې برید کوه چې امریکا یې تمویلوي، د دوی مذاکره کوونکو له امریکایي پلاوي سره د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره خبرې کولې. نیویارک ټایمز لیکي: طالبانو پخوا هم پر مرستندوی موسسو بریدونه کړي دي، خو د چهارشنبې په ورځ پر کاونټر پارټ انټرنیشنل موسسې د دوی برید ډیر سخت و. تر حملې وروسته د طالبانو ویاند ذبیح الله مجاهد دستي مسؤلیت ومنه او پر ټویټر یې د برید تفصیل ورکړ. ورځپاڼه لیکي: د قطر په پلازمینه دوحه کې د خبرو پر مهال دې حملې ته چې پر ملکیانو وسوه، نه د امریکا پلاوي اشاره وکړه او نه هم طالبانو یاده کړه. ورځپاڼه وړاندې څرګندوي: که څه هم طالبانو د افغان حکومت د اوربند وړاندیز د روژې په میاشت کې رد کړی دی، خو دا ژمنه یې کړې وه چې دوی به په دې سپېڅلې میاشت کې هغه اهداف په نښه نه کړي چې ملکیانو ته پکې مرګ ژوبله واوړي. نیویارک ټایمز لیکي: په کابل کې د چهارشنبې د ورځې پر برید د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان باس انتقاد وکړ، خو د امریکا د سولې د پلاوي مشر زلمی خلیلزاد پر دې پېښې خوله پټه کړه. جګړو افغانان بې کوره کړي. بلې خبرونې فارین پالیسي بیا د افغان کډوالو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې لیکنې په سرلیک کې راغلي دي چې پاکستان د دې کډوالو لپاره داسې دي لکه خپسکه، خو افغانستان هم دوی ته خوندي نه دی. په دې مقاله کې لولو: پاکستان په نړۍ کې د کډوالو د یو لوی جمعیت کوربه دی او د هغوی د ایستلو لپاره هلې ځلې کوي. خپرونه لیکي: پاکستان ګڼ هغه کسان خپل هیواد ته استوي چې کله یې هم هلته ژوند نه دی کړی. په مقاله کې وړاندې د نازنین په نوم د یوې 28 کلنې افغاني ژوند تصویر شوی چې په پاکستان کې زیږېدلې ده. د دې میرمنې پلار او مور په 1999 کې پر افغانستان د شوروي اتحاد د ځواکونو د یرغل پر مهال له کابله وتلې وه. فورن پالیسي لیکي: د نازنین په څیر په میلیونونو کسان چې په پاکستان کې د افغان کډوالو دوهم او دریم نسل وو، په دغه هیواد کې زیږېدلې خو د پاکستان تابعیت یې نه دی ترلاسه کړی. ویل کېږي چې د اوس لپاره 4 لکه افغان کډوال چې نومونه یې ثبت شوي دي په پاکستان کې ژوند کوي، نږدې 1 میلیون داسې افغانان هم شته چې د کډوالۍ لاسته پرته په پاکستان کې اوسي. نازنین فارین پالیسي ته ویلي دي چې خپل ماشوم ته اندېښمنه ده، ځکه که پاکستان په زور وویستله، د بچي راتلونکي به یې په افغانستان کې روښانه نه وي. فارین پالیسي ویلي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښه نه تر سترګو کېږي، نو افغان کډوال ښایي اوس دې ته ډېر فکر کوي چې داسې هېوادو ته ولاړ سي چې هلته دایمي ژوند وکړي. خبرونه وړاندې لیکي: پاکستان د نړۍ په هغو دیشو هیوادو کې یو دی چې هغو کسانو ته چې په خاوره کې وزېږي پرته له قید او شرطه تابعیت ورکوي، خو دا قانون پر افغان کډوالو نه دی پلی کړی.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري، او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خبرونه د اف ام په 3.5 نیول شي. په رواني خبری مجله کې وړاندې د ایران او د امریکا د لانجې په ارتباط اوریدل شي. د امریکا جمهور رئیس ایرانی چارواکو ته ویلي دي چې دوی کولی شي چې ترامپ ته زنګ ووهي او له هغه سره خبرې وکړي، خو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو یو چارواکي دا خبره په کلکو رد کړې ده. په دې اړه وړاندې تفصیل درکو، خو اوس د ایران او د افغانستان په ارتباط یو مطلب. ایرانی چارواکي وایي لویدیز دې د افغان کډوالو په برخه کې خپل مسؤلیت تر سره کړي. د ایران دولتي خبری آژانس ارنا د افغان کډوالو په اړه د ایران د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر عباس عراقچی دغه څرګندونې خبرې کړې دي چې وایي د افغانانو د ډیرو کړاوونو دلیل په خپل لویدیز هیوادونه دي، او اوس باید د کډوالو په وړاندې مسؤلیت ادا کړي. دغه ایرانی چارواکي تر دې وړاندې ګواښ کړی و چې پر دې هیواد د امریکا د فشارونو له زیاتېدو سره به تهران ټول افغان کډوال له خپل هیواد وباسي. تفصیل له فریبا ظاهر څخه.
د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عراقچی د جمعې پر ورځ له ایرنا دولتي خبري آژانس سره په مرکه کې پر هغو تبصرو حیرانتیا وښوده چې د چهارشنبې پر ورځ له ایران څخه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه کړې وه. عراق چې وایي کډوالي او پناه غوښتنه یو نړیوال بحث او پدیده ده او د دې بیې ورکول هم نړیوال مسؤلیت دی. دغه ایراني چارواکي زیاته کړې چې د ایران خلکو د خپلو انساني او اسلامي باورونو پر اساس په تیرو 30 کلونو کې د افغانانو په ګډون د نورو هیوادونو کډوالو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی دی او لابه یې ورکړي، خو وایي نورې نړیوالې ادارې په ځانګړي ډول لویدیځ هیوادونه چې د عراقچیو په خبره د افغانانو د ډیرو ناخوالو عاملین دي هم باید خپل مسؤلیتونه ترسره کړي. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر د چهارشنبې په ورځ ویلي و چې که د امریکا بندیزونه اغېز پرې وکړي او د تیلو صادرات یې صفر سي، نو مجبور دي چې له افغان کډوالو وغواړي څو له دې هېواده ووځي. دې خبرې ته د افغانستان حکومت غبرګون ښودلی دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغان کډوال او پر ایران د امریکا بندیزونه دوه بېلې موضوعګانې دي او باید له کډوالو سره سیاسي چلند ونه سي. اوس مهال په ایران کې څه باندې 3 میلیونه افغانان ژوند کوي چې د ایراني چارواکو په خبره په هغه هېواد کې تر 2 میلیونه ډېرې دندې د افغانانو لخوا اشغال سوي دي او په دې سره هر کال له ایران نه تر 5 میلیارده یورو باسي. عراق چې دا هم ویلي د ایران په ښوونځیو او پوهنتونونو کې لسګونه زره افغانان وړیا زده کړې کوي چې د ده په خبره دا د ایران په زیان تمامېږي. دا په داسې حال کې ده چې واشنګټن په دې وروستیو کې پر ایران اقتصادي بندیزونه ډېر کړي دي. دغه ایراني چارواکي دا هم ویلي چې هېواد یې خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ژمن دی او خبره یې د افغان کډوالو ایستلې د حکومت په اجنډا کې نه ده، خو د هغوی په اړه پر نوې لارو چارو غور کول یوه بېله موضوع ده. په همدې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو په اړه د عراقچي د خبرو په غبرګون کې یو شمېر ایرانیانو هم سخت انتقادونه کړي دي. ځینو یې عراقچي تورن کړی چې افغانان د امریکا څخه د امتیاز اخیستلو په موخه د یوې وسیلې په توګه کاروي. ایران له اوږدې مودې راهیسې له خپلې خاورې افغان کډوال په جبري توګه باسي. د کډوالو نړیوال سازمان IOM وایي د تېرې یوې اونۍ په ترڅ کې له ایرانه نږدې 8000 افغانان په جبري توګه ایستل شوي دي.
امروز حقوق هسته‌ایمون رو تثبیت
کردیم.
لا ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبري ونه کړي. ایرانی لوري دا خبري د امریکا د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د وروستیو څرګندونو په ارتباط په عکس العمل کې کړي دي. د واشنگتن او تهران ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. د راپورونو په حواله د امریکا B-25 بم غورځوونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو پوځي اډې ته رسیدلې دي. او د خبرونه په پیل کې مو دا خبر هم درلود چې د امریکا نور محارب قواوی هم په فارس خلیج کې په زیاتېدو دي. فرشته جلالزی راپور لري.
د ایران د سپاهی پاسداران انقلاب ګارد مرستیال مشر یدالله جوانی پرون ویلي چې له امریکا سره به هیڅ ډول مذاکرې ونه شي. د جوانی دا خبرې د ایران خبری آژانس تسنیم خبرې کړې دي. جوانی هم دا راز ادعا کړې چې متحده ایالات به هیڅکله د ایران پر ضد د پوځي اقدام جرأت هم ونه کړي. تر دې یوه ورځ وړاندې د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل چې ایرانی چارواکي د ټلیفون ورته وکړي. ټرمپ د ایران پر ضد د پوځي اقدام امکان هم رد نه کړ، خو وویل چې له ایراني لوري سره خبرو ته تیار دی. ټرمپ د پنجشنبې په ورځ په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل هغوی باید زنګ را ووهي او که داسې وکړي موږ خبرو ته تیار یو، موږ هیڅ پټه مسله نه لرو. ډونالډ ټرمپ تقریبا یو کال مخکې له ایران سره د نړیوالو قدرتونو له اټومي موافقې ووت. له هغه راهیسې د تهران او واشنګټن په اړیکو کې کړکیچ لا زیات سوی دی. د امنیت شورا 50 دایمي غړو او جرمني په 2015 میلادي کال کې له ایران سره د اټومي فعالیتونو په اړه د جوړجاړي موافقه وکړه. د موافقې پر اساس به ایران د خپلو اټومي پروګرامونو فعالیت محدوداوه او نړیوالو به پر ایران بندیزونه کمول، خو ټرمپ وویل چې په موافقه کې د ایران د میزایلو پروګرام او له تروریستي ډلو د ایران د ملاتړ مسله نه وځای شوه. له دې عمله یې کمزوري وبلله او امریکا یې ورڅخه وایسته. د امریکا د متحدو ایالاتو حکومت وویل چې خپلو ګټو ته د ایران د تهدید له امله د سمندري قواوو یوه ډله سیمې ته استولې ده. د رویټرز خبري اژانس په وینا د امریکا د سمندري ځواکونو ډله د پنجشنبې په ورځ د سویس تر کانال تیره شوه. د رپورټونو په حواله د امریکا B-25 ستراتیژیکي بم غورځوونکي الوتکې پرون په قطر کې د امریکایي ځواکونو په پوځي اډې سنګکام کې کښته شوې.
آزادی خبری مجله اوری
د خبری مجله په انټرنیټ کې پاساتی رادیو.com کې نیولې شي. د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې د ژوند رنگونه پروګرام لرو. په دې پروګرام کې په کابل کې د شاروالي لوی کارکونکو سره غږیدلی چې د خلکو د مرستې تمه لري. ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه هم لولو. خو اوس لنډ خبرونه. د افغانستان حکومت وایي هیڅ هیواد باید افغان کډوال او مهاجرین په جبر سنیدو ته مجبور نه کړي. دا خبره د افغانستان د کډوال او راستنیدونکو چارو وزیر سید حسین عالمی بلخی ازادي راډیو ته وکړه. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسیون مشر هوا عالم نورستانی وایي چې په کابل کې د ولسي جرګې د ټاکنو پایلې اعلان ته تیاری دي او دا تمه لري چې دا نتیجې به نن یا سبا ته اعلان شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې پرون د سکاتلند د کرکټ لوبډلې ته په دوو منډو ماتې ورکړه. د سیالي د سکاتلند په مرکز ایډنبرا کې ترسره شوه. د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ او فارس خلیج کې خپل محارب قوت زیاتوي. د سیمې ته جنگي بیړۍ لېږلې او د پټریات توغندي یوه وړه دستګاه یې استولې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونه وایي تهران به هیڅکله د امریکا له متحده ایالاتونو سره خبرې ونه کړي. د امریکا متحده ایالاتونه څرګندوي چې له چین سره د تجارتي ستونزو د حل لپاره د رغونکو خبرو لړۍ پای ته ورسېده. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن ویلي چې دواړو خواوو د پیکینګ او واشنگتن ترمنځ د اختلافاتو د حل او تجارتي جګړې د پای ته رسولو لپاره اغیزمن کار وکړ، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون ویل چې د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د خبرو لپاره ماسکو ته روان ده. پامپیو به له پوتین سره د وسلو پر کنټرول شمالي کوریا، اوکراین او وینزویلا خبرې وکړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او زموږ خپرونه په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولی شئ. د ژوند رنګونه پروګرام درو تر دې پروګرام وروسته ازادي راډیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې سیمسونه لولو.
د ژوند رنګونه
زمانم عبد صبور ده.
چه کار کوي؟
زه په شاروالی کې کارګر یم.
اته ولا وخت کې چې په شاروالی کې کارګر یې؟
لکیږي.
اوس دلته منګه ګورې چې دا جوچی پاکوي.
او دا جوچی پاکو خو خلک توجه نه کوي، خلک همکاري نه کوي. کمګار څه لګیاوي وي، ګټه نه کوي.
هر ورځ دا جوچی دلته پاکای دغه؟
هر ورځ کې دا جوچی پاکو.
مې څنګه خلک بیرته راځي چې پکې چي؟
نو خلک پلاستیک پکې اچي، کاغذ پکې اچي، هر شی پکې اچي. مشکل جوړیږي خام مخانو.
پته لدې ځای چې دا ځای پاکوي، نور کوم ځای نه کوم ساحه تاسې پاکوي.
نور دغه د میدان د سپیالر غول نه د سرک دا تر میدان پر پکو.
که دا ویاله پاک نشي دا به کوم مشکل جوړ کی؟
مشکلات خو جوړیږي چې وب ذخیره کیږي، لارې بندیږي او روانه وبنه سټ کولای شي تیر شي.
اورورز باید پاک شي.
اورورز باید پاک شي. نو بیا بندیږي. بند
خلکو تم ویل دي مثلا چې تاسو دا جوچو کی دا چټلیانه ما چوي چې مشکل
تم ویل خلک هیڅ نه مني، خلک دار چورته وای خپل کار کوي.
داس کسان هم لیدل چې موټر وک شي اخري به سره کوچي
آی چې سره موټر نه ما چي او پلار کې ما چي.
څه وختن لري داس خلکونه؟
دا خلکونه وخت نه دا چې باید توجه کی خلکو من سره همکاري وکي چې دا زمون خار پاک شي.
څه وختن لري د مشران نه چې وکي باید شروالې ته
وکي که په باندې کې چې بیا سیاست کې مخته ځو بیا ګټه نه کوي.
د ژوند رنگونه پروګرام مریم ټوخي وړاندې کړ.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
کریم شهید له غزنی پر استولې سمس کې لیکلي دي ټول افغانان باید خپل ځانونو ته کارونه پیدا کړي ترڅو نور افغانان د نورو د وښو بار نشي. محمد قاسم ځواک له هلمند لیکي د افغانستان په سوله کې هم ایران خان دی هم پاکستان او دغه دوه هیوادونه طالبان نه پریشتي چې سوله وکړي. د د پوینا ځکه چې د دوه هیوادو ګټي د افغانستان په جګړې کې دي. تازه خان سمسور لننګرهار پراسته ولې سمس کې لیکلي دي لټولو افغانانو غواړم چې د روژې په میاشت کې له بې وزلو کورنیو سره مرسته وکړي. قیام الدین مبارز له هلمند لیکي په روژې کې دي طالبان او حکومت له جګړې لاس واخلي. عبدالعزیز لصابل لیکي طالبان خپلواک نه دي ځکه اوربند ونه کړ. الیاس له هلمند د شینکی کړو خیر خبرو ته اشاره کوي چې دا سجی رډو د دې خبري مجلې په فایل کې خبرې شوې. دایلی کې چې دا خبره زره دوامه چې شینکی کړو خیر وای طالبان مستقل نه دي. عبدالرحمن له کابل پراستولې سمس کې لیکلي دي چې طالبان ک پروژه کې اوربند کوي په اختر کې د اوربند وکړي. عبید الله پراستولې سمس کې لیکلي دي طالبان به کله هم اوربند ونه کړي، دوی خپلې ګټې په جګړې کې ویني. دا سجی رادیو دا خبری مجله هم دلته سر ته ورسیده. خو زموږ خبرونه د ماښام تر اووه بجو پورې دوام لري. په بل خبری مجله کې احمد جعفر احمدی له تاسو سره